یو وار بیا ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې په پښتونخوا کې د ماسپخین دوه بجې شوې د دې ګړې په خبرونه کې زه منو شاسته سپور بیم نیکی پیرزونه او سلامونه مې قبول کړئ. په دې ګړې کې درته د افغانستان پکتیکا ولایت کې د پرونی ځانمرګې برید ورسته حال په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځلی مشر د وجنې او یو شمیر نور موضوعات ریپورتونه لرو. د روانې ګړې په آخري برخه کې درته د تاریخ پاڼه خبرونه هم وړاندې کوو. خو راځئ چې په سر کې د نجیب عامر نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
ورځمو نیکمرغه پام وکړئ د خبرنو سر ټکو ته. پکتیکا کې د وژلو شو شمیره له 500 پورته شوه. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیمهیز مشر وژل شوی او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د لنډ مهاله تړون نن وروستۍ ورځ ده. پوره خبرونه د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پرونی ځانمرګي برید د وژلو شو شمیره له 500 زیاته شوه. د افغان چارواکو په وینا د برید پرون نه وخته د یحیی خیلو لسوالۍ د غیبی خیلو په کلی کې هغه وخت شو چې د دریو لسوالۍ لوبغاړي د والیبال لوبې ته راغون شوي او ځانمرګي بریدګر په منځ کې ځانوالو زولو. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی په دې ځانمرګي برید کې رسیدلې مرګجوب له پاړه مشال لډیو ته داسې وویل.
دی والیبال لوبغاړي دي او زیات ماشومان دي. څنګه مو شوګان سیم دغه زکوونکی دی. ملي امنیت یو کارمن ده. څلور مالی پولیس کډرې نور ټول ماغه دي ملکی کسان.
نادرخان کټوازی زیاته کړه چې خای د وژلو شو شمیر لا پسې زیات شي. د پکتیکا امنیه قومندان تورن جنرال نبی جان مولا خیل به مشال لري او تویل چې د پیښې پر مهال په سیمه کې کوم لوړ پوړې حکومتي امنیتي چارواکي موجود نه وو. ولسمشر محمد اشرف غنی د بریدغندل او د پکتیکا والی ته لارښوونه کړې چې سیمه ته مرستندوی ډلې واستوي. په کابل کې د پاکستان سفارت هم د برید په کلکه غندلې ده. هلته د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر توماس بیک د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د والیبال پر لوبه د شوی ځانمرګي برید غندنه کړې ده. توماس بیک ویلي دا په خپل پر لوبو برید دی. پر هغو مثبت اقدارو برید دی کومې چې د ټولنې په نږدې کولو کې مرسته کوي، امن او روغې جوړې ته وده ورکوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیمهیز مشر ډاکټر ضیاء الدین وژل شوی دی. ډاکټر ضیاء الدین تیر ماسخوتن په اورنګي ټاون کې له جمعات کور ته روان و چې پرې نصرګندو وسلوالو ډزې وکړې. نوموړی په سند صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند له مخکښو مشرانو څخه و. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین نن سهار مشال لډیو ته وویل چې دوی نورو د خپل ګوند د غړو وژل کېدل نشي زغملی.
یقینا چې د احتجاج نورې لارې هم شته. مونږ د پوره منلفه ځکه استعمالوو چې زموږ د خپل سوچ او فکر خبره ده، خو د خپل حفاظت دپاره به چې کوم دی اخري هدف پوری ځو، ځکه چې شهیدان هم ډېر زیات شو او نور چې کوم دی نو دا خبره د برداشت نه بهر ده.
له پیښې وروسته د عوامي نېشنل ګوند غړو د سند صوبې د وزیر اعلی د کور مخې ته احتجاج وکړ. وسلوالو طالبانو د ډاکټر ضیاء الدین د وژنې پړه منلې ده. نن د پاکستان په ستره محکمه یا سپریم کورټ کې د انتخاباتو د کمیسیون د نوي مشر د ټاکلو لپاره کیس روان دی. سپریم کورټ وروسته لاغې چې د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی مشر فخر الدین جی ابراهیم استعفا ورکړه. حکومت ته د نومبر تر 23 نیټې پورې وخت ورکړو چې د انتخاباتو د کمیسیون نوی مشر دی وټاکي، خو حکومت او د اپوزیسیون ډلې په دې اړه کومه موافقه ته نه دي رسیدلې. د حکومت او مخالفې ډلې په مشوره جسټس بګوان داس ته دا وړاندیز شوی و، خو نوموړي د دې چوکۍ د منلو نه انکار کړو. د افغانستان ولسی جرګې له امریکا سره د دوړخیز امنیتي تړون منظوري ورکړې ده. افغان پارلمان په عین حال کې له ناټو سره هم یو بیل تړون منظور کړی دی، کوم چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د ناټو عسکرو ته د پاتې کېدو اجازه ورکوي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي تېره ورځ اعلان وکړ چې د ولسی جرګې لوی اکثریت د دې تړون په حق کې خپلې رایې ورکړې دي. د افغانستان نوی حکومت یاد تړون د سپتمبر په 13 نیټه منظور کړو. امریکا او ناټو اوس کولای شي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2000 عسکر وساتي. د دې عسکرو دنده بداوي چې له افغان امنیتي عسکرو سره مرسته وکړي. تاسو له مشال لډیونه خبرونه اورئ. د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه په ویانا کې د روانو خبرو اترو نن وروستۍ ورځ ده. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران حکومت ته د نومبر تر 30 منټې پورې وخت ورکړل شو سو دایمي تړون ته سره ورسیږي. چارواکي انګیری داسې نه معلومیږي چې په خبرو اترو کې شریکي غاړې به د نن ورځې تر پایه د یو داسې تړون په لاسلیک کولو بریالي شي چې که امریکا او اروپایي ټولنه بندیزونه نرم کړي نو ایران به د اټومي وسلو له جوړولو څخه لاس واخلي. د راپورونو پر اساس په خبرو اترو کې وروستی لانجمن ټکی دا دی چې ایران ته به د تړون له مخې د څومره یورانیمو غني کولو اجازه وي. ایراني ډیپلوماټانو ویلي که چیرې خبرې اترې ناکامه شوې نو ښایي چې دوی د اقتصادي او سفارتي ملاتړ لپاره د روس او چین په لور د مخ اړولو هڅه وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره ورځ ویانا ته له رسېدو وروسته له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره خبرې اترې وکړې. تمه کیږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ یی نن ویانا ته ورشي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون ویلي مرکچیان به نن خبرو کې د پرمختګ هڅه وکړي. عراقي ځواکونه وایي دوی د یک شنبه په ورځ د بغداد په شمال ختیځ کې له داعش وسلوالې ډلې څخه دوه ښارونه بېرته نیولې دي. راپورونه وایي چې د عراقي ځواکونو شیعه ملیشو کوردي پېشمرګه ځواکونو لخوا جولها او سادیه ښارونو څخه د ایستل کېدو پر وخت د داعش شاوخوا 50 وسلوال هم وژل شوي دي. د عراق د کوردي پېشمرګه ځواک قومندان محمود صنعوي ویلي چې په دې عملیاتو کې د دوی لږ تر لږه 40 جنګیالي هم وژل شوي دي. د عراق پوځ شیعه ملیشو او سنی قبایلو د امریکا د هوایي بریدونو په مرسته په دې کله دایس څخه د عراق په شمال کې یو شمیر خارونه بیرته نیولې. د جرمنی د کورنۍ او استخباراتو مشر ویلي چې د دې هیواد شاوخوا 1550 وګړي په داعش وسلواله ډله کې د ګډون لپاره عراق او شام ته تللي دي. دا خبره هینس جارډمیسن تیره ورځ یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړه. د جرمنی چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې په داعش کې د جرمنی شاوخوا 4500 وګړي شامل دي. هینس جارډمیسن ویلي په دې جرمن وګړو کې شاوخوا 60 وژل شوي دي چې لږ تر لږه 9 کسانو پکې ځانمرګي بریدونه کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس د ریاض مساخل نه د موسم حال او د کرنسی بیاورو.
نن د ګل پورز د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1 روپې او یا پیسې اغستل کیږي او په 1 روپې لسټ یا پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په 1 روپې او 1 روپې 15 پیسې، یو یورو په 1 روپې 15 یا پیسې او په 1 روپې، د سعودي عرب ریال په 1 روپې 15 پیسې او په 1 روپې 20 پیسې، د متحده عرب اماراتو ترهم په 1 روپې 15 پیسې او په 30 روپې 15 پیسې، او یو افغانی په یو روپې 8 پیسې اغستی کیږي او په یو روپې 10 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکو شواروز کې به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 14، پیښور او بنو کې 13 ډیګري سینټي ګریډ پوري وي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته زمنګ همکارانو نجیب عامر او ریاض مساخیل د دې غړي خبرونه او د کرنسی وبې د موسم ته حال تر څنګه واورولې. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونو واوري.
د افغانستان د پکتیکا ولایت پرونی ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو شمیره جګه شوې ده. د ولایت یو امنیتي چارواکي د وجل شو او جوبلو خلکو په اړه ویل
الکانو ماشومانو د والیبال په میدان کې والیبال کاوه او یو انتحاري چې مشتري مواد به ځان پر تړلې وو په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د وجل تماشا کوله انتحاري عمل اجرا کړی.
کراچۍ کې بیګا ماسخوتن وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند ځلې مشر وجلې دی. په سن صبح کې د یاد ګوند یو مشر وای
الله خلص ماشي مخکې د کور باندې بم د ماکا د کور باندې شروع بیا ورته بم کې هو دا شان د مختلف ټریډز او ټلیفون راتللو د خلکو د سیاست مکوو ان پی برې را مول پیسې راکا.
چلون کی وای په داسې حال کې چې هواد د بدمنې سره مخامخ دی. د جماعت اسلامي د مشرانو لخوا خلک تشدد ته راپارول ډېر د افسوس او فکر وړ ده. دا او نور ریپورټونه به هم واوري او د دې غړې په دویم نیمایي کې اخیری برخه کې درته د تاریخ پاڼه خبرونه لرو چې په کې به بالا حصار قلا معلومات نن درکو. یو ماهر سیلګری په دې اکلو وای هر ساورې دوله پارا مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 8 بجو پورې اوریدل شي. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، پرون د افغانستان د پکتیکا ولایت په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 500 ته رسیدلې ده. دغه برید چې تیر مازیګر د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ د غیبی خیل او کلی د ولیبال په میدان کې ترسره شوی او د شپې ته نزیات پکې جوړل شوی هم دی. په دې حق لا د سیمینا تفصيلي ریپورت زمنګ خبريال نجيب الله ال خیل را لګلې. راځي چې په غړې وارو.
تیر ماخام د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ د پړاو په سیمه کې ځانمرګي بریټ شوی چې لکبل الکتر لګ 50 تر ملکی وګړي وژل شوی او لشپې ته ډیر ټپيان شوی دی. ځانمرګي بریټ هغه مهال رامنځته شو چې د پکتیکا ولایت د خیرکوټ یوسف خیل او یحیی خیل د دریو ولسوالۍ د ورزشکارانو ترمنځ د والیبال لوبه پایلو روانه و او د دریو ولسوالۍ ډیر خلک ننداري ته راغلي ول. پکتیکا امنیه قماندان پاسوال نبی جان ملاخیل مول چې یاد بریټ د غیبی خیل په نوم کلی کې چې د یحیی خیل ولسوالۍ لري کلی دی، داسې مهال ترسره شوی چې د دې ولسوالۍ ځوانانو په خپلو کې د والیبال لوبه درلوده.
د یحیی خیل د ولسوالۍ په یو لرې سیمه چې د غیبی خیل په نامه یادیږي کلی ده، هلکانو ماشومانو د والیبال په میدان کې والیبال کاوه او یو انتحاري چې انفجاري مواد یې ځان پورې تړلي وو په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله انتحاري عمل اجرا کړی ده.
د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان وویل چې په دې ځانمرګي برید کې شپږ دشتنه ځای پر ځای ووژل شول او 14 نورو د ژورو ټپونو له کبله په روغتون کې سا ورکړه. مخلص افغان وویل چې اته څلوېښت ټپیان چې روغتیایي حالت یې نازک و د ملي دفاع وزارت د چورلکو په واسطه پلازمېنې کابل ته لېږدول شوي او د شهید محمد داود په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې نیول شوي دي. د زیاته کړه چې د ټپیانو د لېږدولو پر مهال یو تن ټپي هم په لاره کې ساور کړی ده، خو په ټپیانو کې د دریو تنو ټپونه برسیرنو چې تر درملنې وروسته کورونو ته رخصت شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پکتیکا ولایت د یحیی خیل د ولسوالۍ خونړۍ پیښه په کلکو ټکو کې غندلې ده. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان جمهور رئیس دغه تروریستي برید د غندلو په ترڅ کې ویلي چې د بیګنا ملکي وګړو دا ډول وحشیانه او بیرحمانه وژنه په هیڅ ډول توجیه کېدای نشي او دا غیر انساني او غیر اسلامي عمل د کرکې وړ دی. جمهور رئیس غنی د پکتیکا ولایت سرپرست محب الله صمیم ته د ټلیفون له لارې لارښوونه کړې چې ډیر ژر د پیښې سیمې ته د مرستو ټیمونه واستوي او د دې پیښې د عاملینو د نیولو لپاره دی ځایي امنیتي ادارې خپلې هڅې ډیرې کړې. یاد دی چې د روان 2014 زیږدیز کال د جولای د میاشتې په 15 نیټه هم د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ په بازار کې موټر بم برید شوی وو چې په کې څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او تر سلو زیات کسان په کې ټپیان شوي ول. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
په ریپورت کې مو اوریدل چې په پکتیکا ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د 500 نزیات کسان وژل شوي. د پکتیکا د امنیتي قومندانۍ تورن جنرال نبی جان ملا خیل زموږ د همکار احمد سکل سره په مرکه کې په دې حق لا تفصيلي خبرې کړې دي. نوموړی د خپل خبرو په سر کې د پیښې د نوعیت په اړه وایي.
پرون په صدرنیو بجو باندې د خیل د ولسوالۍ په یو لرې سیمه چې د غیبی خیل په نامه یادیږي کلی ده، هغلته دغه د منطقې د دغه جای هلکانو ماشومانو او بعضې سیلبین چې هغلته وو د والیبال په میدان کې والیبال کاوه، د دغه موقع نه د وطن دښمنانو هم د موږ بې دفاع خلک همدغلته هم هدف لاندې راوسته او یو انتحاري چې انفجاري مواد یې ځان پورې تړلي وو په همدغه دشته کې په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله دا عمل اوس.
قومندان صاحب، که دغه د پیښې د ځای څرنګوالي په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څه ډول ځای دی؟
د غیبی خیل یو کلی ده، دا لږ د ولسوالۍ نه لرې پروت په یوه دشته کې چې د والیبال میدان و، هلته دا د منطقې هلکانو ماشومان مسنده هلته تلل والیبال یې کوو. د دوی په موجود دی والیبال باندې اخته وو بعضې کسان نور چې چا طرف خلک مثلا دغه سیل ته ورغلي وو، مغه د هغه هلکانو د والیبال سیل یې کوو. په دغه وخت کې انتحاري د دې موقع نه استفاده کړې ده په همدغه ځای کې مثلا چې موږ بې دفاع خلک او هلکان ماشومان هلته مثلا په والیبال باندې اخته والیبال یې کوو، دلته د انتحاري عمل اجرا کړی ده.
په دغه ځای کې چې د والیبال لوبه روانه وه، دولتي چارواکي وو یا د پولیسو قمندانان یا مسؤل کسان یا نور مهم چارواکي هلته وو چې ځان وژونکي پنخه کړی وي؟
دولتي چارواکي په غو محل او منطقه کې نسته او نو ورغلي هلته صرف کلیوال لوبه کوله، نو دلته داسې څوک نه اوسي دوی د مشخص په نخه کړی.
تاسو سره داسې څه معلومات شته چې دا حمله به چا کومې ډلې او د څه مقصد لپاره کړی وي؟
ټول څه معلومه ده چې د اسلام دښمنان، د موږ د وطن دښمنان، د موږ د خلکو دښمنان، د بیگانه او استخدام شوي افراد اشخاصو له طرف نه همدغسې عملونه ترسره کیږي. دا د وطن دښمنانو کار.
د پکتیکا ولایت د امنیه قومندان تورن جنرال نبی جان ملاخیل وو چې د پرونی ځانمرګي برید په حواله د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تیر شپه ماسخوتن په کراچۍ کې وسلوالو طالبانو د عوامي نېشنل ګوند یو سیمیز مشر ډاکټر ضیاء الدین په ډزو وشتلې او وجلې ده. د پیښې وروسته د یاد ګوند کارکونکو د سند صوبې د وزیرالا د کور مخې ته احتجاج هم کړی دی. وسلوالو طالبانو د ډاکټر ضیاء الدین د وجنې پړه منلې ده. په دې حقله تفصیل د ظفر کریمی ریپورت کې اورو.
پولیس وای پیغا د اتوار او ګل په منځنۍ شپه پورنګ ټاون کې هغه محل مخې ته راغله کله چې نامعلوم وسلوالو په ډاکټر ضیاء الدین د هغه د کور سره نږدې ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې نوموړی وژل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې جنرال سیکرټري یونس بونیری له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي ډاکټر ضیاء الدین د دوی د ګوند یو له نظریاتي او زړو ملګرو څخه وو.
ډاکټر ضیاء زموږ ډېر سینیئر ملګری د ضلع بس مدد هم صدر وو. لس میاشتې مخکې د ده د کور باندې بم دماکه د ده په کور باندې شوې وه. بیا ورته بم هم کېښودو. دغه شان ده ته مختلف تھریډز او ټلیفون هم راتللو د دغې خلکو چې ته سیاست مه کوه، این پی پرېږده، موږ له پیسې راکړه. خو دی چونکې مطلب د پارټۍ زور هغه نظریاتي کارکونو نو خپله لاره مطلب د سره د حالاتو هغه نه پرېښوده. نن د بدقسمتۍ ده د ماسخوتن مو چې ده کله وکړو د کور سره جوخته په موټرسایکل باندې کسان رانو دا چې د هغه شهید کړی شو.
عوامي نېشنل ګوند له اوږدې مودې ځنډ وروستو تیره هفته په کراچۍ کې یو ځل بیا د خپلو سیاسي خوځښتونو د شروع کولو اعلان کړی دی. په دې هفته کې د یاد ګوند په غړو او مشرانو دا دویم برید دی چې ترسره کیږي او مرګ جوبله اړوي. د پیښې وروستو د عوامي نېشنل ګوند کارکنانو د سند صوبې د وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاج وکړو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري یونس بونیری وایي وسلوال په کراچۍ کې د دوی یو یو تن وژني خو انتظامیه په دې لړ کې هیڅ نکوي.
موږ داسې بې څوکه خلک پاتې شو چې نن په دې ښار کې زموږ دومره مطلب د ضلع صدر خو شهید کېږي خو د دې ملک د دې ښار د دې انتظامیه زموږ سره رابطه نه ده کړې او د مجبورۍ نه موږ دا فیصله وکړه چې موږ چونکې په مړو باندې سیاست نه کوو او مړه زموږ لپاره شهید دی او موږ د شهید په حکومتي کولم نه غواړو او د حکومت وخت دغه سوال کوو چې مطلب تر کومه پورې به موږ دا لاسونه اوچتو او موږ به مطلب دا جنازې کو په خاموشۍ به دا سپارو. صرف او صرف هیڅ نه غواړو. موږ په دې ښار کې
پر ډاکټر ضیاء الدین د ترسره شوې حمله پړه وسلوالو طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې په خپل غاړه اخیستې ده. د ګیله من مسعود په نامه یو تن چې ځان د دغې ډلې ویان بولي مشال رډیو ته یې تېره شپه ناوخته ویلي عوامي نېشنل ګوند یو سیکولر ګوند دی او دوی به د دوی په غړو او مشرانو حملو ته دوام ورکوي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین ویلي چې په کراچۍ کې د دوی د ګوند د مشر ډاکټر ضیاء الدین د وژنې خلاف به په پیښور کې احتجاج کوي. د مشال ریډیو د همکار بوریوال کاکړ سره په یوه مرکه کې نوموړي زیاته کړه
او دا پکار ود حکومت ذمہواری وچ یو سره دا خپل دا ګوند طرف نه ډیر ذمہوار دی او دا پیشه له هغه هغه چې کوم یاران ته خپل شهرت او اهمیت لري او حکومت دا چې موږ ته چې کوم پروټیکشن ورنه کړی شو او دا یو روټین نه او بس سیوا ده نه بلکې نشته چې نامعلوم خلکو وشته. دا عوامي نشته کوټه طرف نه موږ خپل دا فیصله کړی تر دې وخت خو موږ چرته پوره من احتجاج هم نه دی کړی. موږ یقینا چې همې تشدد خلک یو خدای دې تشدد دننه د احتجاج خپلې لارې شته او هغه لارې به موږ اوس استعمالو، ځکه چې کوم دی نو بې اجازه موږ د کراچۍ ملګرو هغه د یو دین لاشم چې کوم دی نو سیم هاوس مخې ته او ملګري وناغون شو احتجاج کو، او موږ نن چې کوم دی په خپله په پېښور کې دولس بجې چې کوم دی نو هغوی سره به یکجهته او د هغې اظهار به کوو، او دلته به خپل چې کوم دی نو ځان ته مطلب چې حکومت ته به یادګیري نه ورکوو چې که د حکومت مطلب چې هېڅ نه شي کولی او تحقیقات هم نه کوي تحفظ هم نه ورکوي، او کوم خلکو ته چې ترټ دی هغوی ته تحفظ دپاره چې کوم دی وسایل هم نه ورکوي، دا حکومت بیا څه کوي؟
میا صاحب په دې اړه تاسو مخکې هم خبرې کړې وې غالباً په سواد کې چې موږ نورې جنازې نه سو پورته کولای، نو دغه ستاسو احتجاج به یوازې د همدې ضیاءالدین صاحب پر مرګ وي که نه مخته هم څه بله تګلاره ټاکئ یا فیصله مو کړې ده؟
بالکل، دا خو اوس موږ آغاز کړی دی، تاسو په خپله فرق محسوسوئ چې د مخکې په نسبت موږ به بدلی په خاموشۍ باندې خپل شهیدان ښخول او دې کې تعداد سوا کېدو تر دې پورې چې میډیا به له کوریج ورکول هم کوم دی نو بند کړ، او بس یو پټی به تېره شوه چې د عوامي نشر پټی یو ورکر یا لیډر یا عہدیدار چې کوم دی نو وویشتی شو سوا د دې نه بل څه کې تر دې پورې چې تر دې وخته به زمونږ د پټی کس چې شهید شو دی اوس د پټی نوم هم ناخېستو، او بس په روټین کې یو دلته د خلکو چې چرګه مړه شي بازار بند شي دکانونه بند شي او هغوی مطلب خپل احتجاج کوي، نو موږ یقینا چې د احتجاج نورې لارې هم شته او موږ به نورې لارې خپلو، موږ د پوره من لفظ ځکه استعمالوو چې زموږ د خپل سوچ او فکر خبره ده، خو د خپل ځان د حفاظت دپاره چې کوم دی هر قسمه قدم اوچتول چې کوم دی هغه جایز دي، موږ په چا ډز نه کوو، موږ سو کورونه سو کوخونه خو د خپل حفاظت دپاره به چې کوم دی اخري هدف پوری ځو، ځکه چې شهیدان هم ډېر زیات شو او نور چې کوم دی نو دا خبره د برداشت نه بهر ده.
دا وو د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین چې په کراچۍ کې د خپل وجل شوی یو ملګری په حواله د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
دا مشال ریډیو دا
د جماعت اسلامي په خوانې مشر سید منور حسن وای په پاکستان کې جمهوریت نه بلکې قتال او جهاد فی سبیل الله د ستونزو حل نه موړي، دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې ګوند نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې حکومت کوي بلکې په سینټ کې هم غلی لري، اوس پښتنه ده چې د سیاسي او قانوني اچارو کارپوهان د جماعت اسلامي د موقف ته په کوم نظر ګوري؟ د بوریوال کاکړ په ریپورت کې تفصیل اورو.
د جماعت اسلامي پخوانی مشر سید منور حسن د شنبه په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند غونډه ته ویل دی دا خبره په ډاګه کوي چې ترڅو په ټولنه کې قتال فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله نوې عام سوی تر هغه وخت اوسنۍ ستونزې نسی هواریدای. د د پوینا د ځکه چې واځي د انتخاباتي سیاست او جمهوریت نظام لاري اوسنی حالات نسی کابو کېدای. د جماعت اسلامي د پخوانی مشر دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې ګوند نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې لا تحریک انصاف سره په حکومت شریک دی بلکې د پاکستان په سینټ کې هم غړي لري. د سیاسي چارو کارپو پروفیسر خادم حسین وای د مذهب پر نامه سیاست کوونکي ګوندونه د خپل مخو لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته کوي.
هغه په درې توګه په ریاست اثر اچول غواړي. یو غواړي نه خو په پارلمان کې ناست دي قانون نه جوړولو په ذریعه، دویم سماجي ادارو د خپل توجی د مذهبي توجی مطابق راوستو په بنا، او دریم د کلتور یا چې کوم دي خلکو کړوړي دی جون دی د جون تیرولو په طریقه کې د اثر یا د اغیز اچولو په طریقه په درې واړو غاړو داسې روان دي، او زما خیال دی چې ډېر لوی یو اثر یې جوړ کړی دی.
نموړی زیاته کړه چې په پاکستان کې د جماعت اسلامي په ګډون ټولو سختدریزو ګوندونو په دې لړ کې پر ټولنه خورا زیات اغیز کړی هم دی. سراج الحق د روان کال په اپریل میاشت کې د جماعت اسلامي د نوې مشر په توګه له دندې سمبالولو راهیسې نه یوازې په خپله په ظاهره په پاکستان کې د جمهوریت نظام ساتلو لپاره هلې ځلې کړې دي، بلکې نور ګوندونو ته یې هم په وار وار خواست کړی چې د آئین او پارلمان درناوی وکړي. د سیاسي چارو بل کارپو اجاز خټک وای که څه هم د سراج الحق او منور حسن طریقې کار یو لبل سبیل شکاري، خو نظریه یې یو ده.
دا فکر په اسلامي مذهبي انتها پسند کلتور کې کم ځای دی، هغه چې ډېر زیات دی افسوس چې ماشاني کې نو نور جنونه چې له عامه دغه کندای سفر را روان دي او یو لوی خطر دا د سیاسي شکل کې نه اخلي ابو سورج نور اخلي او دا د القاعده نه طالبانو نه یا خطرناک شی را روان دي.
اجاز خټک زیاته کړه چې که څه هم منور حسن پخوا هم په جماعت اسلامي کې دننه د سخت دریځي فکر استازي پاته سوی دی، خو پر دې اوسنی دریځي د داعش وسلوالې ډلې اغیز ښکاري. په پاکستان کې د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر صوفی محمد د ځینو نورو تورونو ترڅنګ د دې تور لقبل هم له تیرو څو کلونو راهیسې د پېښور په زندان کې بندي دي چې په خپلو ویناګانو کې به خلک تشدد ته هڅول. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور وای د صوفي محمد په پرتله د منور حسن پر ضد لا سخت ګام اخیستل پکار دي.
صوفي محمد خو چې دی نه هغه هغه حیثیت نه و چې کوم نه منور حسن حیثیت دی نه منور حسن باندې حکومت دې سوچو کې و حکمرانان دې وویل زموږه فوج دې مو وایي چې دوی به دې باندې سیکشن اخلي.
پروفیسر خادم حسین وای د پښتنو په وطن کې چې سره واندې په داسې حالاتو کې د منور حسن غوندي نور داسې فکرونه لا تشدد ته لمن وهي.
دا قسم دریز چې کوم د منور حسن د غاړې نه یاد استراجلک د غاړې نه راځي یا د جماعت اسلامي د نور مشرانو غاړې نه راځي، دا عمومي توګه باندې په پښتونخوا کې دننه دی تنازع او تصادم زیتولو سبب جوړیږي. دا لوی امکان دی چې په پښتونخوا کې دننه یو بل عمل چې کوم په اتیایم کې شروع شوی و چې د ځوانانو ډېر لوی تعداد هغه سنت طریقه اثر کې واغېست او هغه د جنگ لپاره په سیمه کې او په ریاست کې د جنگولو لپاره تیار کړ. دغه شان ما تخکاری چې یو بل دور په پښتونخوا دار روان دی.
منور حسن دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د پاکستان پوز په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د دې لقبله عملیات کوي چې هغوی د پاکستان آئین، پارلمان او په ملکي جمهوري نظام نه مني.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د بوریوال کاکړ ریپورت واورید. ورزو د قبایلي سیمو باجوړ ایجنسی ته د غلطه کې پولیټیکل انتظامی اعلان کړی دی چې په نشي توکو کرلو یعنی کوکنار او بنګ کرلو بیا دا راز د دې په خرڅولو او سکلو مکمل بندیز دی او که څوک د دې خلاف ورزي کوي نو هغه ته به د قانون مطابق سزا ورکول کیږي. نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامی لخوا په جماعتونو کې اعلانونه شوي چې ګنې څوک به هم نشي توکي نه کوي، نه به خرڅوي او نه به سکي، او که چا هم د دې خلاف ورزي وکړه نو هغه به د قانون د لاندې سزا کیږي. غفار طوفان د سلارزو چینار وسیدونکې دی او هغه سره مې په دې لړ کې خبرې وکړې.
په جماعتونو کې علیمانو ته دا ویل چې تاسو په جماعتونو کې دا اعلان نو کوي چې بھائی دا شګینه حرام دي، چرس یا فیم دي، مطلب هیرون دي. نو لکه دلته په جوړ کې دا چرس کوم دي، دا ډېر عام لیول باندې ښکاره خلک کی کنه ته پابندي بینو نو اوس په حکومت تر پابندي را چې څوک چرس چرسونی ولې شي نو دا زنده کا لخې دی، مطلب ډېر روپې جرم بھائی کنه.
نو هم د دې اعلان ورسته هغه څوک چې خلاف ورزي کړی وي نو نیول شوی دي او یا نه. د لیوی فورس باجوړ ایجنسی میجر رحمت گل وای
چې دې کې په درځونو خلک مونږ نیولې دي په جیلونو کې او چې کوم ځای کې د دوکانونو هغه مونږ سیل کړی دی او بند دي او دا سه ایس قسم پیسې به دغه دې چې ایس قسم سره به دې ته نه پرې دی چې دا یا خرڅ کیا واخلي.
په باجوړ ایجنسی کې به ډېر موده وړاندې په غریزو سیمو کې اپیم کرلې کېدل، ولې دا سات پر مکمل پابندی ده او په پابندۍ راوستو کې د حکومت سره سره ځای امن لخکرې هم ډېر مرسته کوي. ملک تیراوت خان مامون د واړه مامون د امن لخکریانو مشر دی او هغه وای
سر مونږ چې کوم زمونږ سره په کمیټې کې کسان دي هغه ته مونږ په خپله ژبه کې ویلي دي چې بهي دا نشئی کارونه دا خبرې پرېږدي. نور دویم نمبر چې کوم کسان مونږ وینو او دا هغه د پوتې کلی نه پټ کم کار کوي نو په هغه کې مونږ به اطلاع کوو او هر قدم ته مونږ په دې کې تیار یو. ولې داسې نشو کولای چې زمونږ بچی دي خرابېږي او مونږ هغه ته ګورو کنه.
بیا مو د یو ځای خبریال سلیم خان سره خبرې وکړي او د نشئی توکو په ضد د حکومت اعلان په اړه مې ترې وپوښتل نو هغه وویل یاد دی چې په قبایلی سیمو باجوړ ایجنسی او محمود ایجنسی کې هم په نشئی توکو کرل، جوړول او خرڅول باندې د سو قانونو رهسي پابندي ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې هم په مشال ریډیو ډاٹ کام اوریدل او لوستل شئ. د رواني غړی نیمه ته ورسېدو یعنی په پښتونخوا کې 2:30 بجې شوې. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډی زاورو.
د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پرونی ځانمرګي برید د وژلو شو شمیره له 500 زیاته شو. افغان ولسمشر او کابل کې د پاکستان سفارت د برید غندل او د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر بیا وایي د برید په لوبو لوبغاړو په مثبت وقدارو شوې ده. پرون ماسخوتن په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیمایز مشر ډاکټر ضیاء الدین وژل شوې ده. د نوموړي د وژل کېدو پړه طالبانو قبوله کړې ده. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د انتخاباتو د کمیسیون د نوي مشر د ټاکلو لپاره کیس روان دی. د انتخاباتو د کمیسیون د پخواني مشر فخر الدین جی ابراهیم له استعفا وروسته حکومت ته د نومبر تر 23 نیټې پورې د نوي مشر د ټاکل کېدو لپاره وخت ورکړل شو. د افغانستان ولسی جرګې له امریکا او ناتو سره د دوړخیز امنیتی تړون منظوري ورکړه. د تړونونو له مخې له 2013 کال وروسته هم په دې هیواد کې د ناتو او امریکا عسکر پاتې کېدای شي. په داسې حال کې چې نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو او دایمي تړون لپاره وروستۍ ورځ ده، دواړه لوري تر دې دمه کومې موافقې ته نه دي رسېدلي. عراقي ځواکونه وایي دوی د یکشنبې په ورځ د بغداد په شمال ختیځ کې له داعش وسلوالې ډلې څخه دوه ښارونه بېرته نیولي دي. د جاولها او سادیه په نوم د ښارونو نیول کېدو پر مهال شاوخوا 50 وسلوال وژل شوي هم دي. د جرمني د کورنیو استخباراتو مشر ویلي چې د هیواد شاوخوا 550 وګړي په داعش وسلواله ډله کې د ګډون لپاره عراق او شام ته تللي. هینس جارج میسن ویلي په دې جرمن وګړو کې شاوخوا 60 وژل شوي دي چې لږ تر لږه 9 کسانو پکې ځانمرګي بریدونه کړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی نجیب عامر درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې پاکستانی کورنۍ خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي. اسلام آباد کې زموږ خبریاله رابع اکرم خان د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې د ملکی سیاسي درجه حرارت کې چې کمې تیزی سره اضافه روانه ده، هم هغه رفتار سره په حکومتي پالیسیانو تنقید هم روان دي. ادارې وایي په دې پس منظر کې ځینې حلقو لاړخه د درمیاني مودې انتخاباتو خبرې کیږي، خو د دې باوجود حکومت مطمئن ښکاری. ادارې وزیر اعظم نواز شریف د خلیلی کې چې اراروان انتخابات به کال 2023 کې کیږي او هر پاکستاني به د هرې پارټۍ په کارکردګۍ ووټ ورکوي. ادارې زیاتوي د ترقی واحد لار دا ده چې آئین او جمهوري نظام دننه چې کومې خامیانې دي د هغې صحیح کولو کوشش وکړی شي. ادارې مخکلي کې د آئین مطابق اپوزیشن د حکومت خلاف احتجاجي مظاهرې کولی شي، خو دا مظاهرې شدت پسندی او د قانون خلاف ورزی کې بدلول سره جمهوري عمل او ترقی په لار کې خنډ جوړېدای شي. نو پکار ده چې سیاسي مسلې د مذاکراتو د لارې په آئینی طریقه هواری کړی شي، نو دې سره به جمهوري ادارې او جمهوریت مستحکم وي. مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د قبایلي سیمو مشرانو او د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو په مشرانو یو مشتمل جرګې د قبایلي سیمو د کډوالو په سر واپسې زور ورکړی دی او ویلي دي چې د کډوالو بیا بحالې لپاره د کډوالو ته مناسبه پیکیج هم ورکړی شي او د کورونو او سکولونو بیا رغونې لپاره د مناسبه بندوبست وکړی شي. ادارې وایي وسلوالو خلاف د اپریشن په اړه د حکومت موقف دی چې په دغه علاقو کې به هغې ته بیا اجازت نه وي. دا خبره کله یقیني جوړیږي چې وسلوال به واپس نه راځي، د دې په اړه حتمی حکومتی بیان نه دی راغلی، خو ادارې لیکي چې څنګه کډوال په مشکلاتو کې ژوند تیروي داسې هغه وسلوال به هم وي او د واپسې کوشش به کوي. نو پکار ده چې په دې لړ کې حکومت قبایلي مشران په اعتماد کې واخلي چې خپل علاقې د وسلوالو نه محفوظه وساتي، او دا کار د پوست په تعاون مقامي قبایل کولی شي. ادارې زیاتوي د متاثره علاقو او د کډوالو بیا بحالې لپاره د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې لړ کې په هنګامي بنیادونو د نقصاناتو اندازه لګول پکار ده. ادارې اخیری کلی کې دا هم ضروری ده چې د بیا بحالې او د کډوالو بیا واپسې عمل لپاره د قبایلي مشرانو په مرسته کار وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په پاکستان کې په دې ورستیو کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې په حق لا په دیوالونو نارې تر سترګو شوې چې داسې سرګندوي د دې ډلې سناسه اثرات د هیواد ته رسیدلي دي.
دته په اشاره سره دی ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه خپل اداریه کې لیکي دا به زکه د حیرانتیا خبره نه وي چې په تیر وختونو کې هم د سیمه ته د نړۍ بیلابېلې وسلوالې ډلې را رسیدلې دي. د ورسپاڼې په وینا پاکستان کې خو په اسانه وسلوالو ته د هلو زلو موقع په لاس ورځي. ورسپاڼه لیکي که څه هم محمد علي جناح د پاکستان د جوړېدو را سمدستي ورسته خپل یو وینا کې ویلي وو چې په دې هیواد کې به هر وګړي ته د خپل مذهب قائم ساتلو ازادي وي، خو هغه مذهبي ډلې چې اول د پاکستان د جوړېدو خلاف وي ورسته یې دا موقف خپل کړو چې پاکستان خود مذهب لپاره جوړ شوی او په کار ده چې د دغو ډلو د فکر سره سم اسلام پکې نافذ کړی شي. ورسپاڼه زیاتوي پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق حکومت ترلاسه کول او په افغانستان کې شوروي یرغل په مقامي او نړیواله کچه دغه مذهبي سختدریزو ډلو ته د خپل اثر رسوخ زیاتولو مقور کړه او جنرال ضیاء د خپل امریت پر مهال په آئین کې هم ځینې داسې بدلونونه وکړل چې له وجې تر دې دمه زیاتره ولس سرګردانه دی. په موجوده وخت کې پاکستان په یوازې د سخت دریځي او ترهګرۍ مقابله نشي کولای، خو په کار دی چې په نړیواله مرسته د اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو خلاف چټک ګامونه پورته کړي. بلخوا د روان کال تر اخیره د افغانستان نه نړیوال جنگي ځواکونه د وټلو پلان لري چې لوجي ځنې خلک اندېښمن دي چې د دې هیواد سره به د روان کال نه پس نړیوالو مرستو کې هم کمی راشي. د لړکه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو میاشتې په سلور منېټا په لندن کې کېدونکو یوې غونډې ته روان دي. په دې حق لا خپل یو لیکنه کې واشنگټن پوسټ وسپانه وای د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو په لړ کې با ولسمشر اشرف غنی ته ځنې خبرې په پام کې نیول پکاروي. اول دا چې نو موړې با نړۍ ته د خای چې د حکومت خلکو ته هر ډول سہولتونه او امنیت ورکول شي. دویم دا چې په دې هواد کې د خزو ژوند خوشي او ټول حقونه ورته ورکول کیږي. ورسپانه لیکي چې د نړیوالو مرستو لپاره با ولسمشر اشرف غنی نړیوالو ته دا هم ثابتوي چې د بډو رشوتونو او درغلي مخه بنسي، ځکه چې زیاتره مرستندوی ادارو او ځنې هوادونو په تیر حکومت تور لگاوه چې په بډو رشوتونو او درغلیو کې لاس لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته غوږی په پېښور کې ریسرچ لایبرری کې د افغانستان او پاکستان موجوده حالاتو په تناظر کې او د بارملکی قوتونو د افغانستان نه په وتلو نه پس د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او په ولس د څه قسم اثراتو غورځیدلو په حواله یو غونډه وشوه چې پکې د افغانستان او پاکستان د کارپوهانو، استادانو او لیکوالانو ګڼ شمېر ګډون کړی وو او وینا وی کړی وی. دغه غونډه ته د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان هم ورغلی دی او د ریپورت کې حال راکوي.
دغه د ستوري ته خپل وینا کې د افغان چارو کارپو او خبريال عقیل یوسف زئی ویل چې موجوده وخت کې ښکاریږي داسې چې افغانستان او پاکستان خپل پالیسو کې بدلون راوسته دي. ادا د امریکایي او ناتو قوو وتل ورستو حالات لپاره یو مثبت پرمختګ دی. د مشال ریډیو ته ویل
د کم ډیولپمنټ روان دي، د راحل شریف او بیا د رضوان اختر کابل ته تګ، بیا د اشرف غنی صاحب اسلام آباد پینډې ته تګ، او دغه نه فورن بعد د راحل شریف امریکای ته تګ. دا د 2015 کم پریپریشن دی، دغه یو ایسدا او ډیر زیات امکانات د خبرې موجود دي چې د افغانستان حکومت خپل پالیسو باندې درسانی وکي. امریکا د پاکستان او د افغانستان په حواله باندې او کنستراکشن باندې یا ریهابلیټیشن باندې فوکس ورکي، دغه لپاره بجټ ورکي.
نوړ دا هم ویل چې افغانستان نوی حکومت د لرو قوتونو په ځای په غونډي هیوادونو زیات زور اچوي او د سیمې دراتلونکو لپاره یو مثبت خبره ده.
د اشرف غنی صاحب د پالیسي یو ډیر اهم برخه دار چې د کرزی غونډي هغه په انټرنیشنل فورسز انحصار کوي، هغه په گاونډي هیوادونو باندې کوي او په سټیک هولډر باندې کوم چې ایران دی، پاکستان دی، رشیا د هندستان دی او چاینا دی. زما خپل خیال دار چې دا یو نوې سببندی کی د دې ټول ډیولپمنٹ اثرات زما خپل خیال دار چې بدرې سلور میاشتو کې به مخه تر شي دی به تقسیم کاروم دغه کوي چې چاله کوم کوم ذمہاریاں به راځي او د مانیټرینګ سیستم په کوم دی. نو د دې بدرې سلور میاشتو کې به نتایج مخه تر شي.
خوندتا وینا کوم کې د پیښور او اسلامي کالج په هنتون په خوانی وایس چانسلر پروفیسور ډاکټر قبلایا زویل چې موجوده حالاتونه خو ډېر خوشبينه دي او د دې په وینا د دوه هوادونو پر ویو کې ډېر بدلون ناغلي دي او کچره په افغانستان کې امن ناغنه پټول سیمه کې به امن راشي.
ما د داسې ښکاری چې اوس د ټولو د معاملې شراکت دار دي، هغه ته د اندازه لګیدلې ده. کچر ته موږ په دې منطقه کې ترقی غواړو، پر مختب غواړو، نو بل لار نشته بغیر د دینه چې مونږ یو بل قبول کو. دا سخکاری چې د خطه په دې صورت حال باندې ډیر په لویه پیمانه خبره روانه دي. امید دا ده چې خطر افته بدا حالات لاړ شي او که په افغانستان کې قراری راشي او د امریکې قواوې اوزی او دوی ته مونږ یو ګریس فل لار ورکو، دا یو ضروری خبره ده. نو امید دا ده چې مونږ به بهتره طرف ته راشو.
دستور کې برخه اخیستونکو نورو کارپوهانو، لیکوالانو او خبریالانو وویل چې موجوده حالات ښایي چې چین، پاکستان، ایران، روس، امریکا، سعودی عرب او هندوستان په ګډه باندې په راتلونکي کې د افغانستان د بیاوادانۍ او سوکالۍ لپاره منصوبو باندې کار پیل کړی دی او که داسې وشو نو دا به د ټولې سیمې د سوکالۍ او پرمختګ لپاره یو ګټور ګام وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت کے خور کو زبردست دے او غت بلی دے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل چے ہو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس پجے
د تاریخ پاڼه په دې نوې هفتهوار خبرونه کې به چې تاسو لپاره یې زمونږ همکار خالد خان خشکی برابروي، د دې کې به د پښتنو د بیلابیلو تاریخي اړخونو، تاریخي مقاماتو، تاریخي شخصیتونو او تاریخي احوالو معلومات راجمع کول شي او په هره د ورځ باندې به یې تاسو هم دا غړي دا وخت په کم په 3 بجې اوري د مشال ریډیو نه د خبرونه کې تاسو هم برخه اخیستلی شئ. معلومات مات موږ سره شریکولای شي او که کوم زیونه داسې چې تاسو په سیمو کې تاریخي حیثیت لري، تاریخي حواله لري، نو د مشال ریډیو سره د انټرنیټ د لارې، د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې او د ټلیفون شمیرو د لارې هغه موږ سره شریک کړئ چې د هغه استاسو د سیمو تاریخي حواله، تاریخي مقامات هم راوخلو او ټول پښتانه په خبر کړو. ورزو د تاریخ پاڼه خبرونه ته چې دې هفته پکې د پیښور بالایسار قلعه معلومات درکې دي، نه بغیر چې پیر تاسو ګرځیدلې ډېره به مولیدلې، خو نن چې تاسو کوم معلومات اخلي دا به مو نه اوریدلې د دې په حواله راځي چې ورته وښو.
گران اوریدن کو دا پختانو سترخار پی خور تا کچری راغلی نو دا بالایسار کلاب مو خامخا لیدلی وی کما چی دا جنا پارک اولی ریڈنگ اسپتال ترمین فیالوی غنڈه دا مدورا سی عباد دا خودیر کم خلکو تا دا مکمل و شوی دا چی دا غا تاریخی او لرغونی کلا دا دننن اوینی زکا چی دا غا کلا دا پاکستان جیرو دو نپس دا امنیتی زواکونو افسی مرکز او دا استوگن زیده. نن با دا تاریخ پانا پروگرام کې دا قلعه بالایسار په حقلا معلومات درکو چې دا قلعه لکم وخنه آباد ده او دې کې کوم بادشاہانو یا واکمن خلکو استوګنه یا دمک کړی ده. دا تاریخ کتابونه منتخای چې مغولو، دورانیانو، سکانو او بیا انګریزانو وختونو کې دا بالایسار قلعه فتح شوی، ورانه شوی او بیا ودانه شوی ده. اوریدن کو دا بالایسار تاریخی اڑخونو او ارزخ نوڑان دی دا ضروری گنم چستا سو پزین کی دا دا کلی نقشہ جوڑ کلم. دا بالایسار کلا دا دو لویلوی دیوالونو دنن پرتا دا چی یو تا دا بہر او بل تا دا دنن دیوال ویلی کی گی او دا دا غی دیوالونو منس کی یو لار یا سڑک جوڑ دی چی گیر چا پیر پکی مورچی او دا سارنی زائیو ندی. دا کتب اڑخنا دا بالایسار پلوی دروازا دنن وطون پس گس اڑخ
یو سو فرلانګ رستو یو بل دروازه ولاړه ده او بیا خلاصتا د کلی دننه میدان یا غولی شروع کیږي چې ګیر چاپیره لوی کوټه د اف سی ځواکونو لپاره د بیرو کونو په توګه او وړې کمرې د هغوی د افسرانو لپاره د دفتر په تور استعمالیږي. دا کلی دننه یو لوی جماعت هم جوړ شوی دی او د دې اوسیدونکو لپاره یو کینټین یا رستوران هم شته. دغه شان د کلی یو لوی هالته د میوزیم نوم ورکړل شوی دی چې د کلا بالحصار پیښور او پاکستان سره تړلي سیزونه د نندارتون لپاره ایښودل شوي دي. دا پخوانی وخت د پانسۍ کوټې نښې هم د کلی دننه په نظر راځي. طاهر خټک چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی او تاریخي ځایونو سره مینه لري، هغه څو خوش قسمتو کې شمار دی چې د بالحصار کلی دننه نه لیدلې ده. دا کلی په هکله هغه وایي:
زم په خلکو کې یم چې کله بالحصار دننه ما کتلې ده، نو چې کله تاسو ته دننه کېږي نو د دې لارم ډېر خپل ده او هغې چې کوم دی او ډېر غټ ګېټونه جوړ دي او هغه لارې چې کوم دي نو اصل کې دا غټ غټ هاتیان به راتله او هغه بره ختل، دننه به د فوج کشۍ لپاره هم استعمالېدل او د عام تمان لپاره هم استعمالېدل. نو په هغه حوالې سره د هغې هغه ټوله لار جوړه شوې ده او بیا بره چې لاړ شي نو بیا په دې کې انګریزانو په وخت کې چونکې د هغو قبضه وه نو بیا په دې کې بیرکونه جوړ شوي دي. اوس زمونږ ایف سي چې کوم ځوانان دي نو هغه هلته کې اوسېږي او پاتې کېږي، د هغو هیډکوارټرز دي.
فارسي ژبه کې بالا اوچت او حصار کلې ته وایي او دا پېښور ټولو نه اوچت ځای باندې آباد. دغه کلی ته افغان بادشاه تیمورشاه دورانی په وخت کې د بالحصار نوم ورکړل شوی دی. کوم ورخین او د لرغونی آثارو کارپوهان په دې نه دي متفق چې د مغول بادشاه ظهیر الدین بابر نه وړاندې په دې غونډه یا کلا څوک اوسېدلې دي او د چا وخت کې جوړه شوې ده. دا تاریخ کتابونه لیکي چې د بالحصار په غونډه د مخکې نه د خټو آبادی وه، خو چې کله بابر بادشاه باګرام یا موجوده پېښور تکړو نو استوګنه به هم د بالحصار په غونډه کوله. د لرغونی آثارو کارپو او پېښور اوسیدونکو ظهور دورانی وای بابر بادشاه چې کله پېښور ته راغلو نو خپل کتاب تزکیه بابری کې د پېښور او بالحصار چاپیر چل ذکر کړی دی.
را پېښور د زبردست ځای وو چې بابر په خپل کتاب تزکیه بابری د هغه زمانه کې په ترکی کې لیکل شوی و چې هغه هر کله راکوش شو د خیبر د غرونو لاندې راکوش شو، هغه بیا راغو پېښور ته. رومبنی ځای چې هغه خپل دلته یو قسم قلعه جوړه کړه، هغه ته مونږ نن سبا دا بالحصار وایو. دا یو غونډه به وه، اوچته ځمکې نو اوچته ځای به وه. هغه به تزکیه بابری کې لیکلې ده چې زه به مازیګرې کې دلته به ناست به وم، هغه ځای سره نه خکړې ده او ما به کتل چې یاره لاندې د ډېرې نه ټول لاندې اوچته ډېرې وه که نه، دا ټول سبزه وه، باغونه اوبو. لیکن د مغلونو خو زمانه کې دا ډېر سرزب ځای و.
خو بیا پېښور پوهنتون کې د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر سید وقار شاه وای چې دا پېښور د کلی تاریخ دومره لرغونی دی څومره چې د پېښور خپل تاریخ، ځکه چې د ده په وینا دغه غونډۍ به هر دور کې د ښار د څارنې او د حفاظت سره سره د واکمن خلکو د استوګنې ځای پاتې شوی دی.
او دا زموږ قلعه بالحصار چې دی ډېر ګټلی شو، قلعه بالحصار شو د منځ کې هغه د باړې ریور اوبو به روانو او دا یو هاي پوزیشن دی چې تاسو جیو فزکس ہو گوری دے جائے کہ نو دا یو ایلیویٹڈ پوزیشنز دے دا قلعہ بالحصار شو او التا گول گٹلی او منس کے علاقہ ٹول جور دے.
دا پیخور میوزیم پخوانی کیوریٹر خدے بخلی اس ایم جعفر پخپل کتاب پیشاور سٹی آن دی فرنٹیر کی لکی چی دا شپاڑا سمی صدی پا پیل کی مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر پا وقت کی دا قلعہ جوڑا شیوی وا او بیا چی کلا شیر شاہ سوری دا بابر زوی ہمایون تا ماتی ورکلا نو دا قلعہ روانہ کڑی وا. اسم جعفر لکی چې همایون او بیا اکبر بادشاہ د پېښور قلعه یو ځل بیا ودان کړه او بیا چې کله د ایران بادشاہ نادر شاه په هندستان حمله وکړه نو د بالحصار قلعه د څه وخت پورې د هغه ولکه کې راغله. دا خبره د تاریخ استاد او پېښور کې د بینظیر پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر رضیا سلطان هم تاییدوي او وایي چې اکبر بادشاہ بالحصار د مخکې نه هم ښکلې او مضبوطه جوړه کړه.
ایون د بابر په دور کې په دې باندې لکه کار شوی او دا استعمال شوی وا او بیا چې د دې کمپلیټ رینوویشن شوی او هغه د اکبر په دور کې شوی او تاسو پته ده چې اکبر هم د مغل چې کوم ډاینسټي دا نو دا یو ډېر مین او مهم حکمران تیر شوی دی چې کله دورانیانو یوز کړی دی نو پیښور د هغوی د سلطنت یو ډېر اهم ښار و د تیمورشاه نه د زمانې راسه دا سیکنډ کیپیټل په تور استعمال شوی نیم کال بدی کابل کی و نیم کال شپږ میاشتې څلور شپږ میاشتې بدی دلته پیښور کی
خو بیا پیښور او بالاحصار کلی ته د احمد شاه ابدالي یا دورانیانو دور کې ډیر اهمیت ورکړی شو او د افغان بادشاہ تیمورشاه په وخت کې د کابل سره سره پیښور هم د دوی د سلطنت دویم پلازمینه وګرځول شو چرته چې به د ژمي په موسم کې تیمورشاه د خپل پامیل سره په بالاحصار کې دننه اوسېدو او د حکومت ټول انتظام او چارې به هم د دغه ځای سنبالولې ډاکټر رضیا سلطان وایي د بالاحصار دننه تیمورشاه خپل ماڼۍ او محلونه جوړ کړو چې بیا رستو سکانو ران او لوټ کړل
دورانی چې کوم حکمرانانو هغوی به په بالاحصار کې پاتې کېدې نه دا هغوی چې کوم محلات وو نو هغه په بالاحصار کې وو شاه شجاع پاتې شوی دی په کې ډېر او دین علاوه شاه زمان هم پکې پاتې شوی دی دغه تیمورشاه هم پکې پاتې شوی دا حکمرانان دی به چې په پیښور کې وو نو دی به په بالاحصار کې اوسېده او چې کله سکان راغله تاسو وګورئ نو هغه بالکل یو د خاورو ډېرې وو دونه تباه کړی وو
دا تیمورشاه د مرګ نه پس دا غزوې شاه شجاع د افغانستان بادشاہ شو او هم د ده په وخت کې د دورانیانو په پیښور باندې د حکومت واګې ورځ په ورځ کمزور کېدې او د کال اتلس سوه اتلسم نه پس د هغې وخت د پیښور بارکزی خاندان گورنر یار محمد خان او د هغه رونو سکھ مهاراجا رنجیت سنگ خپل مشر وګڼلو ډاکټر رضیا سلطانا چې پیښور کې د دورانی وخت باندې پی ایچ ډی څېړنې کړې دي د دغې وخت په هکله وایي
کله چې زوال رالو نو په هغه وخت کې د دې صوبې د پیښور د صوبې څلور رونه د دې چې دین او هغه هغه سره د دې دغه اختیار پای کې یار محمد خان او پیر محمد خان او سید محمد او یعنی هغه با سکانو ته خپل نغا ورکولو سپریمسی به منلا دا غي لوی به رہی حکومت به منلو
دا تاریخ پانی وای سکان چې کله په پیښور قبضه شو نو دا پیښور باغونو سره سره دا بالاحصار کلی ته هم ډیر نقصان ورسولو او دا غلطه شاهی ماڼۍ او ودانې ویجاړ کړې خو بیا رستو سکھ گورنر هری سنگھ نلوا دا بالاحصار د جوړولو امر وکړو او ویل کیږي چې دا کلی بهر دیوال او لوی دروازه د سکانو په وخت کې جوړه شوه او دې ته د سمیر ګړ نوم ورکړو چرته چې نن هم د مهاراجا رنجیت سنگھ نوم یو کتبه لګېدلې ده مهاراجا رنجیت سنگھ دغه کلی ته په کال اتلس سوه پنځه درشم کې راغلی و دا سکانو نه پس چې کله انګریزانو په پیښور په کال اتلس سوه یو کم پنځوسم کې قبضه وکړه نو د بالاحصار کلی د خپل فوجانو مرکز وګرځوله او د کلی دیوالونه یې په پخو خښتو اوچت کړل او د دې دننه بیرکونه او دفترونه جوړ کړل د بالاحصار د موجوده ډیزاین او ودانې په هکله آرکیټیکټ طاهر خټک وایي
چې کوم د عمارتي ټیکنیک ته د خښتې عمارت جوړولو کې نو هغه کې د کلا بالاحصار مثال ډیر کم موږ ته ملاويږي په دې کې چې کوم انداز سره د دې د غټ دیوالونو اوچت کړل شوی دي هغه کې چې کوم د دې یو تناسب ساتل شوی دی نو که تاسو خیال وکړئ تاسو چې کوم په توګه انټر کیږئ نو تاسو ته د دې کلا بالاحصار چې کوم یو ښایست دی نو هغه تاسو ته بالکل په نظر باندې راځي او د هغې نه علاوه په عمارت کې چې دی د خښتې نه علاوه مختلف د نور کرافټ شوي لکه د لرګي کار شو یا د هغې نه علاوه فرسکوز ورته مونږ وایو لکه په دیوالونو باندې کلکاري وغیره کېږي د هغې کارونه په دې کې شوي دي
دا شپاړسمې صدۍ نه د پیښور په زړه کې آباده دغه د بالاحصار کلی چې د خپل وخت لوی بادشاهانو حملهورو او ګورنرانو د سر سوری او د استوګنې ځای و ډېر تاریخي ارزښت لري خو د بده مرغه د دې سیمې خلک او باراني سیلانیان صرف د دې د بهر نه ننداره کولی شي او دننه تلو دپاره به د وفاقي حکومت یا افسي ځواکونو لوړ پوړو چارواکو اجازت ضروري وي دا پیښور خلک او تاریخي ځایونو سره مینه لري خبرون کې وای پکار دا چې د لاهور او دلی شاهي کلو پشان دا پیښور بالا حصار هم د عام اولس لپاره پرانستل شي او امنیتی ځواکونه بل ځای ته شفټ کړي شي.
فوجداري کلیم کوم چې پدی ایریا باندې یا پدی دور باندې ما کار کړی دی او ما بالا حصار دننه نه نه وکړل
نو که چېرته دا د عامو خلکو ته پرانستل شي او خلک زیرا ځینې هغه ته په خپل تاریخ یا د دې علاقې د تاریخ په اړه سره ډېر ښه معلومات ترې نه راوړلی شي.
دا تیر صوبائی حکومتونو پشان دا خیبر پختونخوا موجوده حکومت هم دا صوبائی اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړی دی چې وفاقي حکومت ته د بالا حصار کلا صوبائی حکومت ته اوسپاري او دغه تاریخي ځای دی یو کامی ورثه وګرځول شي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا قرارداد وړاندې کوونکي د پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړي اشتیاق اورمل په دې کلا وویل
من په پوزدار دي سوبې اختیار دي چې موږ د خپل دغه ملوشي او تاسو وګورئ په لاور کې چې کوم کې لا کوله او د خلکو لپاره دا چې موږ سره ولي کېږي چې د موږ د ویني دي عربي په کې پتره هغه لپاره چې کوم دي الریډي چې کوم دي په اف سي چې کوم دغه دي ای په اعتبار چې کوم دي کافي زیول کړی شوی دي.
او ریدونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې مونږ درته د پیښور بالا حصار کې له په حق لا معلومات درکړل او بلونه به د پښتونخوا یو بل تاریخي او لرغونی ځای په حق لا معلومات درکړل. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای په امان.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
پیر پنگری زانو روپے میں تیلے دار سر لراؤڑ دان رانو روپے میں تیلے دار سر لراؤڑ دان رانو یو جوڑ جامی دٹن تکور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مال روڑا لاڑ با جوڑ تتم اسکور مال روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا پخار کی کا تیارا ماں پٹا دو پختو پروا جنو کا دلدارا ماں پٹا دو پختو پروا جنو کا دلدارا دیرا لگوں رو گانو ڈک دشور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مالا روڑا لاڑے باج وڑ تک مستور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا جوڑ پسر گرکا چالئی سین کو کے برابر کا نہ میرا تلگے پاس پاٹوار دغر دسر کا نہ میرا تلگے پاس پاٹوار دغر دسر کا گلناد فرحت پت بیٹور مال روڑا تازہ تازہ گلناد ری سلور مال روڑا کلاڑی با جوڑ تم اسٹور مال روڑا تازہ تازہ گلناد ری سلور مال روڑا تازہ تازہ گلناد ری سلور مال روڑا پشت دندا سینا امیل کی میلا ون کیک دد گبر دچینا مختون کرشنا زما د پاکی آرانینا مختون کرشنا زما د پاکی